سلام د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د هیواد د روان امنیتي وضعیت او طالبانو ته د تسلیم شویو سرتیرو په اړه د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې.
همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړل چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلی دي، هغوی بیرته په اردو کې څوکېږي.
په روانه جګړه کې د تبلیغاتو پر اهمیت د حکومتي چارواکو ټینګار.
له منبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو، د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعاتو رول ډېر پکې مهم ده.
په پکتیا کې د نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قمندانانو د کار پایل.
جدي غوښتنه د مقدار د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد سي.
او په نړیوالو مسایلو کې
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه علالي کولو په بدل کې د اویا میلیون ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان چارواکي وایي په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلو ملیشي ګمارلی چې د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. پاکستان د تورخم دروازه تړلې ده او روسي رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. پوره خبرونه: افغان چارواکي وایي چې دوی په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلو ملیشي ګمارلی څو د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي حکومت د هغو سیمو د بیانولو لپاره د لویو حملو پلان لري چې د دب خبره د دښمن لاسته لوېدلي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، طالب جنګیالیو د دغه هیواد په شمال کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو په اساس په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال کې پراخې سیمې اکثر له نښتو پرته نیولي. په یو بل خبر کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې جون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخته راغلو هغه نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخته راغلو هغه نه ډېر تشویش درلودلو. نو طبیعي خبره ده چې دوی به خپل امنیت لپاره بعضي اقدامات کوي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون امر کړی چې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې شل زره تاجک اسکر د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا ویلي هوایي ځواک ته تازه هلیکوپټرې رسیږي او ژر به په وضعیت کې تغییر راشي. پاکستان د تورخم دروازه تړلې ده. دغه هیواد کورونا چارو وزیر شیخ رشید اعلان کړی چې د تورخم لار به سر لنن د جولای شپږمې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د پاکستان د موظف ادارې تر بلې لارښوونې پورې تړلې وي. پاکستاني چارواکو سکل څو واره د مخام د تورخم دروازه د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف تړلې و چې ورسره زرګونه خلک دواړو خواو ته ایثار پاتې وو. د پاکستان د کورونا ویروس د مبارزې ادارې ان سی او سی خبرداري ورکړې و چې تیر یو اونۍ د کووېډ په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی او ښایي همدا جولای پاکستان د کورونا لیویبلې څپې سره مخ وي. تورخم داسې وخت تړل شوی چې لیوي خو په پاکستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې او له بلې خوا په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو بلل شوې ده. له افغانستانه د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. دا خبره د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وکړه. ښاغلی رستمی وویل نن په همدې هدف د افغانستان د اقتصادي سکتور او همدارنګ امنیتي بنسټونو ترمنځ یوه ناسته وشوه او ټینګار وشو چې د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي لپاره باید راغنده ګامونه واخیستل شي. رستمی وویل د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید د غارزښت وساتل شي. تر دې وړاندې داسې راپورونه موجود چې د افغانستان زعفران نور هیوادونو ته قاچاق او بیا هم مغوی او بیا د مغوی په نوم پلورل کیږي. افغانستان تیر کال 21 میټریک ټونه زعفران تولید کړي وو او 68 میلیونه ډالر یې عاید کړی وو. روسي رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي د ای ان 68 ډوله الوتکې ټوټې نن د لری ختیز کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایی ډګر په 15 کیلومتره کې موندلې.
دی الوتکې غوښتل په همدې ډګر کې ناست وکړي چې اړیکې د هوایي کنټرول له څنګه سره پرې شوه. تاسو خبري اژانس د ځینو مقاماتو په حواله چې د نمونو د نخبرولو غوښتنه یې کړې راپور ورکړی چې له 24 او 8 عملی څوک ژوندي نه دی پاتې. الوتکه د کامچټکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. روسیه مخکې هم د الوتکو د غورځېدو یا تخنیکي ستونزو شاهده وه چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبل رسېدلې. د همدغه کامچټکا هوایي چلند شرکت یوه ورته ای این شپږشت ډوله الوتکه 2012 کال هم په همدې مسیر چنن ورکه شوی په غرونو ولګې دا ولڅوار لسو سورلی لستنه وژل شوی. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي. د نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپلوي پاڼه د هغو ودرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خبره کړي چې په خبره د بیان ازادۍ ته زیان رسولې. سازمان لیکلي لکلن چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرې لاندې لسرو کرښو د دوی په خبره تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد پرې کیږي. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې رسنۍ مکمل آزاد دي. د بی پولی خبریالانو په یاد لیست کې عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جن پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. او د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او اسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکو ټیم به راتلونکي یک شنبه د اروپا کپ پای لوبې ته ووزي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی او هسپانیا هم له سویس ګټلې وه. بل نیمه پای لوبه چهار شنبه ده چې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالۍ د جون له 18 پیل شوې او تمه ده د جولای په 18 پای ته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمنی او د دوو دورو اتل فرانسې چې د اتل ولی داوادارانو سکال آن تر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 3.3 چیچه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخیل وړه درجه 3.3 چیچه ووبیش. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 3.3 چیچه اتویش. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخیل وړه درجه 5.3 چیچه دیرش. او هرات اسمان شین، د تودوخیل وړه درجه 1.3 چیچه نهویش.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرې مجلې په دوام کې د راپورونو د خبرولو وار رسیدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د وسنی امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څوونیو کې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیول شوي او ټاکل شوي چې تر یوې راتلونکې اونۍ پورې و بلک هاک امریکای الوتکه افغانستان ته راورسیږي. خغلی محب په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ډاډ ورکوي چې افغان حکومت په د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ وسنۍ امنیتي وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سې شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روان دي.
په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم عملیات روان دي. په تیرو څوونیو کې 14 ولسوالۍ مو بیرته ونیولې. راتلونکې اونۍ به او نور بلک هاک الوتکې راورسیږي. مخکې مې یو امریکایي جنرال سره خبرې کولې، راته یې ډاډ راکړ چې دا الوتکې به تر راتلونکې اونۍ راورسیږي. همدارنګه نورې الوتکې به هم ژر راورسیږي، خو لږ وخت نیسي چې ورو ورو دا ټولې الوتکې راورسیږي.
حمدالله محب طالبانو ته د 2000 افغان امنیتي او دفاعي تسلیم سوي ځواکونو په اړه وویل چې ډیرای بیرته خپل لیکو ته راستنه سوي او ملي دفاع وزارت یې د بیرته سوقولو چارې پیل کړې دي.
بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې وو چې هلته تقریبا شاوخوا نه معاصره وو تر ډېر وخته پورې. هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدل، یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغلل. دا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي او بیرته په اردو کې سوق کېږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوسټ تمرکز زیات شوی ترڅو ورستای امنیتی وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید سولې او اوربان ته غاړه کېږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې په داسې حال کې چې د جنگ لپاره دوی بله پلمه هم نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره یې د سولې مرکچي پلاوی ټاکلی دی. افغان حکومت داسې مهال د روان امنیتي وضعیت د کابو کولو ډاډ ورکوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل لارې ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په دې اړه پر اندېښنو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي وایي په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشي ګمارلې دي چې د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. دفاع وزارت وایي چې حکومت د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره د لویو حملو پلان لري چې د دوی په وینا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. دا څرګندونه د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان نن فرانس پرس خبري آژانس ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وزي او د طالبانو وسلوالو د هیواد په شمالي سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. د راپورونو په اساس په وروستیو څو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال کې پراخې سیمې اکثرا د نښتو پرته نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي چې د جون د 22مې وروسته څه باندې 1600 افغان سرتیری د جګړې له زیاتېدو سره د تاجکستان خواته وروختی دي او په دې ترڅ کې د امنیتي برخه کې یو خلا او تشره منځته شوې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس به شمال ته د سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشو په استولو سره دا خلا تر ډیره او د امکان تر حده پورې رفع کړي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له دې وروسته به د باګرام له پوډي پوځي اډې څخه وبخي د باګرام له پوځي اډې څخه د ځنګړو عملیاتو لپاره کار واخلي. د شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د شورا چمتو ده چې ټولې هغه اډې چې لوړان دي بهرني ځواکونو سره په افغانستان کې وي د هغو ټولو مسؤلیت واخلي. د باګرام د پوځي اډې مسؤلیت د تیرې جمعې په ورځ په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د شل کلن ماموریت پای او د دې ماموریت له پای سره د باګرام ستر پوځي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان پوځ له دې پوځي اډې د ځانګړو عملیاتو لپاره کار اخلي. د افغانستان د امنیت شورا په خپل یو تازه اعلامیه کې نن ویلي چې د باګرام پوځي اډې تر څنګ به یو شمېر نور هغو اډو مسؤلیت هم واخلي چې له دې وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا یې مشري کېدله. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان پوځ د باګرام اډې ټول مسؤلیت اخیستی.
د باګرام هوایی اډه په بشپړ ډول دفاع وزارت ته وسپارل شوه. افغان دفاعي ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي او د اډې کنټرول یې په لاس کې اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت غواړي له دې اډې په منظم ډول د اپراتیفي او پوځي عملیاتو لپاره د ترهګرۍ په وړاندې کار واخلي.
له بلې خوا د اسوشیټ پریس خبري اژانس د معلوماتو له مخې امریکایي ځواکونه د جمعې په شپه پرته لدی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته خبر ورکړي د اډې پرې خودلې ده. باګرام په افغانستان کې د امریکایانو تر ټولو لوی پوځي اډه وه او دلته د شمیرو له مخې له پخوا راهیسې شاوخوا 3000 امریکایان میشت وه. اوس هیله مندي دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دې اډې سپارل کولی شي د دوی مبارزه د ترهګرۍ پر وړاندې ګړندۍ کړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان عبدالوهاب وردک د دې اړې د ارزښت پاړه وایي.
د باګرام میدان یو با ارزښت با اهمیت میدان په هیواد کې وو او اوس هم دی. دا میدان د سیستم دفاعي هوایي مرکز وو. په دې کې د جیش تاوی، د شکاهي بمبار تاوی، د رادار، دافع هوا، دا موجودات درلود.
دغه هوایي ډګر په کال 1590 کې د روسانو لخوا جوړ او له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکایانو لوی پوځي مرکز و. د بګرام هوایی ډګر د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا پراتک سره بیا ورغول شو او له همغې نیټې دا ډ په افغانستان کې د امریکایانو د عملیاتو د رهبرۍ ستر مرکز او د طالبانو او القاعده جنګیالیو په زندان مشهور شو. اوس دغه هوایی اډه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یو ستر پوځي مرکز بدل شوی. پوښتنه دا ده چې افغان پوځ د جګړې د کابو کولو لپاره له دې اډې څخه څه ډول کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال یار محمد یار
بګرام د افغانستان تر ټولو لوی هوایي ډګر دی. دا هوایي ډګر په ټولو نظامي او بنسټیزو معیارونو جوړ دی. دا هوایي ډګر ټول نړیوال سټنډرونه، فابریکې، د نظامي وسایطو ورکشاپونه، د پروازونو مدیریت او کنټرول او د ته ورته نورو امکاناتو باندې وخل شوی دی.
د بګرام هوایي ډګر سپارل افغانانو ته ښیي چې امریکایان له افغانستانه د وتلو چاره تر ډیره بشپړه کړې ده. امریکا به له افغانستانه د روان کال د سپتمبر میاشت په 11مه نیټه ووځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د پکتیا په ملکی او پوځي مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلوردو نوی قومندان او نوی امنیه قومندان پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت خلکو او دولتي کارکونکو ته وروپیژندل شول. دا بدلونونه وروسته له هغه راغلل چې د پکتیا نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې.
په پکتیا کې د یو ولسی غونډې په ترڅ کې د ولایت ملکی او نظامی څوکیو ته نوي مسولین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګلنبی احمد زید د پکتیا د نوي ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلوردو د نوي قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوي امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون وروسته لا غیر ازی چې په پکتیا کې د وسرولو طالبانو لورې نه ولسوالۍ سقوط شوې، او د ولایت په خوانی سیمه ایز امنیتي او ملکی چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو لتوندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکو له نوې ملکی او نظامی رهبرۍ غواړي چې له لسوتل سیمه ژر بیرته ترلاسه کړي، او د سیمه ایز حکومتوالۍ په پیوړی کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایتي اوسیدونکو سید جمال دین اسفخیل ازادي رادیو ته وویل
خلک دی وضعیت دی سمون لپاره د تغو تغیرات او ارکلای کوي. مونږ د امنیتی وضعیت څخه زیات ستونزې لرو. د بیا رغونې برخه، د ښې حکومتولۍ برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوې، د دې واټن له منځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامی ادارو ترمنځ د پیوړی همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لوري سیمه ایزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول ستونزه خو په ولایت کې داسې دلته کوم والی راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه د مغه داسې د نظامی او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي جات سي، د هماهنګۍ تر څنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګلنبی احمد زی په خپل خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي، او د پکتیا د اوسنی وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قلوردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د جربه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکی او نظامی ادارو ته په داسې مهال نوي مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
تاسو لا پیغامونو
زه دا ځای راځو ته د خیش لرم ز علاقه دار يم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زو نماینده يم. اکی نو یو کور لرم په اکی نو یو کور کې دا چړې خولا چې د ماشام د لرو لري چې خوري دا خلک ولاسي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان نه جوړه ودغه تا چوری دی جویننجول راکی انو ده خدای وشه ته وګورې موږ پاک خور چیز موږ چې در بدر وي دای خاکی په سر چې خدای شام شم نلرو انو دا بیغند ازادی را دوت لرم چې بهشین موږ ال خراب دی په سر کې صدر غشین کې برات یو قسم نی په خدای کده خدای شام شم یو سره خو په شلو کې یو کور خو ولا کده ما شام مې په شلو کورو کې د دوه کال انجلی یا درو کال انجلی یا شلر پر باندې یالا پر باندې یو یاد ما په جره کې په پور کې راک نو ده خدای وشه ته وګورې ده خدای وشه ته وګورې موږ پاک خور چیز دا در بدر مسلمانان خاکی بسر ولس نظر یو داد بیداد واس. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم د لغمان د لښنګ ولسوالۍ د ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامي د یو ټول خلک دي شوې دي د کډوال شوې د کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي دلته دوی خیمه نه لري د څرګند دغه د سیموتو بوروي نه دوی خیمه جوړ کړي ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانې دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کې کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکهونه چې دغه د کډوالو حق لري سم یو جدي اقدام دی چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه وکړي تقریبا یو نه یو نه د سپیر هغه دې سره کوم څه شو ورته مرسته وکړي په دې باندې زما پیغام مسلمان چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوس دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د همدې خبری مجلې په دوام د یورو 2020 کال د فوټبال لوبو ته هم یو کتنه کوو او چیرو یې خوله هغه مخکې بیا هم راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د عدلي وزیر وای پروان جنگي حالت کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحده لیکه کې ودرېږي. محمد قاسم حلیمی په دې غونډه کې همداراز وویل چې د رسنیو د خو او قانونمندو نشراتو په نوم په دې مشورتي غونډه کې د څرګندونې وکړي. په غونډه کې د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په جنگي حالاتو کې د رسنیو د بې پرېتوب او د ملي ارزښتونو پر مسایلو څرګندونې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د خو قانونمند د نشرات پاړه لومړنۍ مشورتي ناسته په دې ناسته کې د افغانستان عدلي حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ او د خځو وزارت لوی سرنولی او د خبريالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی وو. د عدلي وزیر فضل احمد مانوي وای پروانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نو موړی وای وسته دی وخت را رسیدلې چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږي.
هر یک در هر جایی که هست هر نقط
هر یو چی په هر ځای کې یو په هر رول کې چی یو دا زموږ مسولیت دی چې د خپل هواد د ژغورنې لپاره د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسولیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا په اوسنیو شرایطو کې لټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانشي. محمد قاسم حلیمی وای ممبر او رسنی کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له ممبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون مطبوعات او رسنیو قانون او مدني ټولنو ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعات رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت په اشاره سره وای له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنۍ ثبت دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه 410 رادیوګانې 1409 شپېته چاپی رسنۍ او 119 خبری آژانسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر زیا بومیا بیا وای چې افغان حکومت په خپل د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
مسکه قانون واضح و پوسکنده و صریح حکم کردن رسانی که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وسی. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر رواني جنگي حالات کې تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنوي په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوي نیوکی زیاتی شوی. د پوزی کارپوهان په باور له فزیکی جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنگیالیو پر روحیه زیات اغیز کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د هغې سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسیره شوې دي چې په امریکا کې د سافټویر پر یو لوی شرکت برید وکړ. هغه شرکت چې په دې برید کې په نښه شوی و انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ چې حمله کوونکي له دې برید څخه څه هدف لري.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حمله اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یې ویډالې ادعا کړې. دا ډال روسی ژبه وایي او د بیت کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وای دوی باور لري چې په لږ تر لږه اول سیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوی چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لوی انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمیر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوی دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځیدلي. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د می میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالره باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراس پوتین ته ویل چې امریکا به غبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلامشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د یورو 2020 د فوټبال د لوبو وروستي حالت د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیم پایلوبه نن شپه په 11:30 بجو پیلېږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالۍ د جون له 11 پیل شوې او تمه ده چې د جولای په 11 به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له خپل همکار صافی صاحب سره خبرې کوو. میر احمد صاپی په سټوډیو کې دی. صاپی صاحب، نن شپه د یورو 2020 کال د لوبو نیم پایلوبې پیلېږي، څوک څوک لوبې کوي؟
بله، السلام علیکم تکل صاحب، ډیره مننه. نن شپه د ایټالیا او د اسپانیا په منځ کې لوبه ده چې دا د افغانستان په وخت 11:30 پیلېږي او ډیر خلک د تا پښبینی دا کړی دا چې ایتالیا به اسپانیا ته ماتي ورکړي او پایلو به تبلار پیدا کړي.
او سباشپه
سباشپه د دنمارک او د انګلیس ترمنځ لوبه چې هم د افغانستان په وخت 11:30 د شپې پیلېږي او په هغه کې کوم توپیر ته چې ګورو انګلستان به وکول شي په اسانۍ دنمارک ته ماتي ورکړي او پایلو به تبلار ورکړي.
یعنی تاسو وایئ چې انګلستان او ایتالیا با
انګلستان او ایتالیا دا سپیشبینان ډیر شوی چې انګلستان او ایتالیا با پایلو به تلل.
او ورسته پښتنه لاند کراتوي چې د امریکا د فوټبال لیگ هم پیل شوی.
بله و د لاتین امریکا معمولا دا لیگ د لاتین امریکایانو ټیمونو په منځ کې دی چې هغه هم پایل شوی هغه هم نیمه پایلو به ته چې کوم ټیمونو راوتی دی کولمبیا او ارجنټین به لوب سره کوي نیمه پایلو به کې دي برازیل وتوانېد او پیرو ته ماتې ورکړي چې پایلو به ته لاره پیدا کړي او نن شپه به کولمبیا او ارجنټین به سخت مخالفت وکړي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نور ورځو په خبرونه کې به د دې فوټبال د لوبو وروستی حال درکو او همداراست پر نورو سپورتي مسایلو هم د ازادۍ رادیو په خبرونه کې معلومات اخستای شي د شپه د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو.